سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د مازیګر شپږ بجې شوې. تاسو زموږ غږ آزادۍ رادیو نه اوري. پیل کوو د دې سات په خبرونو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چاوي د افغانستان په ګډون د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د مرستندویو کارکونکو په وړاندې د زور زیاتي د دوی د تښتونې ټپي کولو او ځورونې راپورونه ورکول شوي دي. په جنوا کې د وچا ویان جینس لیرکا پرون جمعه په یو کانفرانس کې وویل په 2023 کال کې تر بل هر کال زیات بشري کارکونکي، روغتیا پالان، د مرستو رسولو پرسونل او د بشري چارو نور مامورین وژل شوي دي. هغه د نړۍ په سطحه د وژل شویو بشري کارکونکو شمیر تر 201 زیات یاد کړی دي. په فاریاب ولایت کې په دوو ټرافیکي پیښو کې د ښځو او ماشومان په ګډون د 15 کسانو د مړینې او نه نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. بختر دولتي خبري اژانس د طالبانو په تر کنټرول لاندې نن دا خبر ورکړی چې د فاریاب لپاره د طالبانو د اطلاعاتو کلتور ریاست ویلي دغه ټرافیکي پیښه پرون جمعه جوزجان ته په لویه لاره او په پښتونکوټ ولسوالۍ کې شوې ده. د دغو پیښو علت د موټر چلوونکو بې احتیاطي ښودل شوې ده. افغانستان ته له ایران او پاکستانه د 141 کورنیو د ستنېدلو خبر ورکړل شوی دی. بختر دولتي خبري اژانس د طالبانو پر کنټرول لاندې دی خبر ورکړی چې پرون د تورخم له لارې 21 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک له لارې 44، د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 950 او د هرات د اسلام کلا له لارې 41 کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. په خبر کې نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبري ډول افغانستان ته راستنې شوي دي. له پاکستانه د 2023 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې د بی اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج روان دی. د پاکستان د خیبر پښتونخوا د کور می ایجنسی چارواکي وی هلته د شیعه او سنی ډلو ترمنځ په تازه شخړو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. د کور می مرستیال کمشنر جاویدالا مسید پرون ناوخته د ساده‌ای رادیو مشال څنګه ته ویلي شخړه لومړی په جلامی، چار دیوال او ټالو کنج کې پیل شوی او بیا نورو سیمو ته غځېدلې ده. نوموړي ویل چې په دې نښتو کې تر اوسه دواړو خواوو ته مرژوب لا وختي ده. چارواکو تر اوسه د 15 کسانو مړینه تایید کړې، خو نه دي ویلي چې په دوی کې څو تنه شیعه او څو تنه سنیان دي. مرستیال جاویدالا مسید ویلي شخړه ناڅاپي پیل شوې او د سیمې حالات دومره خراب دی چې له انتظامي چارواکو سره یې د مخنیوي لپاره وسایل هم نشته. د فلسطیني رسنیو د پرونی یو راپورونو له مخې پر غزه ښار د اسرائیل تر یوې حملې وروسته په وژل شویو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. وافا خبری اژانس د په تازه حمله کې د وژل شویو شمیر 8 تنه یاد کړی دي. دا اژانس وایي د غزې ښار په شمالي ولسوالۍ شجاعیه کې پر یو کور هم حمله کې خلکو ته مرشوب لا وخت دي. د اروپای پارلمان مشر روبرت را متسولا د اوکراین لخوا د روسیې د بشپړ تهاجم پر وړاندې د ځان دفاع لپاره د اوږد واټانه توغندیو د کارونې ملاتړ وکړ. هغې له جرمني غوښتنه وکړه چې د تاوروس په نوم د اوږد واټانه توغندیو دستګاه سمدلاسه جګړه ځپلې اوکراین ته ولېږدوي. متسولا په هغه مرکه کې چې نن د دوو ورځپاڼو خپره کړې ده ویلي دي چې کله چې له هغې پوښتنه شوي هغې هیوادونه چې اوکراین ته واټانه توغندي ورکوي آیا اوکران ته باید دا اجازه ورکړي چې په روسیې کې دننه پر اهدافو یې وکاروي، هغې ځواب ورکړی دی. هاو د ناټو سرمنشي مارک روټا پرون د امریکا د متحدو ایالاتونو د فلوریډا ایالت په پام بیچ کې له منتخب ولسمشر جو بایډن سره وکتل. د ناټو ویاندې فراه دخل الا نن په یو لنډه اعلامیه کې وویل هغوی د هغو نړیوالو امنیتي مسلو په اړه بحث وکړ چې ناټو تړون ورسره مخامخ دی. ناټو تړون د هالنډي رسنیو د راپورونو په اړه د تبصرو غوښتنې ځواب نه کړې. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې د ناټو سرمنشي مارک روټا چې د هالنډ پخوانی صدر اعظم دی د هالنډ په یو دولتي الوتکه کې تر ټرمپ سره له کتنې وروسته فلوریډا ته تللی دی. روټا له هغو اروپایي مشرانو دی چې د ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ په لومړۍ دوره یعنې 2018 څخه تر 2021 کال پورې له هغه سره ښې کاري اړیکې درلودې. د خبری مجلې ته موزه فرشته صاحب د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ او هغه کسان چې له ګاونډیو هیوادونو راستون شوي دي خپل ستونزو خبرې کوي.
زمنګ کورونه د کورسای له حساب سره وینې کله مانځه لار نو د جمی په اړه سیدو سره ډیر مشکل سره مخ یو مخاری کمپلې هیڅ چینل د جمی لپاره خاص لرګي
معترض او افغان او میرمن او اعتراضی خوځښتونو او د بشري حقوقو فعالانو د امریکا منتخب ولسمشر تا یو پرانیستي خط لیکلای دی
د خوځونجونو زفل او شکنجه کول ته په اشاره شوې ده. جګړه جنایتونه او د اقلیتونو زفل ته په اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمندو ترورونو ته اشاره شوې ده.
د اوروزان ولایت تر څنګ بهرني راپورونه هم شته. را سره اوسې ټول به په دې خبرونه کې واوري.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری مجله ته مو بیا هم هر کله کوم دا سرپنا نړیوال کلستر جی ای سی وای د بیلا بیلو ستونزو لکبل بس باند شپک سو زر ارمن کسان په افغانستان کې ل ژمنې عمرستو به برخه پات شي. په همدی ورت همدی وخت کې ل طبيعي افاتونه زیانمن شوی کسان او هغه کسان چې ل غونډي او هیوادونو راوتل دي ل خپل ستونزو غږیږي. د ستونزو د خبرې په دغه راپور کې ووري
د جیمی پر رسیدو او د اړمنو کسانو د مخبر زیاتیدون کوستونز او ننګونو پړه د اندیښنو په دوام تازه د سرپنا نړیوال کلستر یا جی ای سی وای چې سلګونه زر اړمنو کسانو ته به په جیمی کې مرسته ورونه رسیږي. دغه کلستر چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یون ایچ سی آر او نورو اړوند بنسټونو سره په ګډه کار کوي پرون جمعه د نومبر 22 په یو راپور کې ویلي چې د بیلابیلو ستونزو له کبله به څه باندې شپږ سوه زره اړمن کسان له ژمنیو مرستو بې برخې پاتې شي. په راپور کې د بودیجې کمښت پر ښځینه کارمندانو محدودیتونه او بیوروکراسي د مرستو د نه رسېدو لوی لاملونه بلل شوي دي. په راپور کې دا شان راغلي چې که څه هم د روان 2024 کال د جنوري څخه تر اکتوبر میاشتې له اړمنو سره د سرپنا په ګډون بیلابیلې مرستې شوي خو لا هم د عجلو ژمنیو مرستو لپاره 40 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. د راپور له مخې طبي آفتونو څخه زیانمن شوي او له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي کډوال تر ټولو ډیر زیانمنونکي دي. په همدې حال کې له طبي آفتونو یو شمېر زیانمن شوي کورنۍ بیا وایي که د هوا تر سړېدو ورسره ژمنۍ مرستې ونه شي نو له جدي ننګونو سره به مخ شي. د بغلان ولایت اوسیدونکي او له طبي آفتونو زیانمن شوي مرزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زمنګ کورونه د کورسای له حساب سره وینې کله مانځه لار نو د جمی په اړه سیدو سره ډیر مشکل سره مخ یو مخاری کمپلې هیڅ چینل د جمی لپاره خاص لرګي. چارواکو څخه مو دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي نو که چېرې موږ سره مرستې ونه شي د جمی کې به ډیر مشکل سره موږ مخ شو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکي سمیع الله د ورته اندېښنې په شریکولو سره ازادي راډیو ته وویل
وادي ډیرو خلکو راکړي د حکومت وادي راکړي خیریه بنسټونو وادي راکړي دندسې بهر میشته افغانانو موږ سره وادي کړي نو د دوی ته په تمه او د ترګ په لارې د ټولو خیریه بنسټونو حکومتونو حکومت منم دا غږ دی موږ سره ځنیو د تحصیل او د کور جوړونې په برخه کې موږ سره مرسته وکړي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د تېرې چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم اندېښنه ښودلې وه چې یوازې په هرات کې 15,000 زلزله ځپلې کورنۍ د سرپناه له نشتوالي سره مخ دي. په تیر اکتوبر میاشت کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP هم خبرداری ورکړی و چې اوسمهال له 20 میلیونو ډیر افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. د افغانستان له ګاونډیو او په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راستانه شوي یو شمېر کډوال هم وایي دا چې امکانات نه لري نو د ژمي را رسېدو ته ډیر اندېښمن دي. محمد قادر چې 4 میاشتې وړاندې له خپلې کورنۍ سره له پاکستانه راغلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د 4 میاشتې کې چې موږ دلته راغلي یو ډېر په بد وضعیت کې هر چا ته چیغې وهو هر دفتر ته خلکو ته چې زموږ غږ واوري شمه راغلو هوا سړه ده زموږ ماشومان موږ حتی بل چا کور کې زموږ خپلوانو کور د هغې سره موږ اوسېږو تر څو به سړی اوسېږي پردیو کورونو کې.
د یادونې ده چې په دې وروستیو کې د اقلیمي بدلون ځپونکې څپې په افغانستان کې د ګڼو ویجاړیو او قربانیو ترڅنګ لسګونه زره کورنۍ بیړنیو بشري مرستو ته اړ ویستلې چې د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو بنسټونو د ژمي پر رسېدو د غواړمونو ته د مرستې رسونې په اړه وار له مخه اندېښنې ښودلې دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
لز دکړو به برخه شوی افغان انجونې د هلکانو په څیر زده کړو ته د لاسرسي د حقوق تنه کوي. لز دکړو منه شوی یو شمېر انجونې ل ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې د خپل نامعلومي راتلونکي په اړه اندېښنه لري. په دې اړه دی راپور ته وښی
چې شرایط کې دا و په دنیا آمدیم باید بمانو رویاهایم دیوار بکشه.
د کابل خار اوسیدون کې سوسن چې د خونځي له خلاصولو وروسته سره لوړ زده کړو پاتې شوی، ازادي راډیو ته وویل
چرا شرایط کې دا و په دنیا آمدیم باید بمانو رویاهایم دیوار بکشه.
ولی شرایط می دهیلو پر وړاندې خنډ شي. هر ورځ په خیال کې می دا وی چې د ازموینې د میز تر شا به کینم او د کانکور ازموینې پوښتنې به ځوابوم. د هرې ورځې په تیریدو نهیلې مې په وجود کې ریښې ځغلوي، دا چې ولې زه له کانکور ازموینې پاتې یم.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي حماسه چې تر شپږم ټولګي زده کړې کړي دي، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو له زده کړو راګرځول شوي، ازادي راډیو ته وویل
ما د خسر سنف ششم بدم
زه په شپږم ټولګي کې وم چې ښوونځي وتړل. تل مې دا هیله لرله چې ښوونځي ته په تګ سره خپل راتلونکی روښانه کړم، خو داسې ورځ راغله چې د ښوونځي دروازې د نجونو پر مخ وتړلې. دا خبر زموږ لپاره ډېر ویرونکی و او نړۍ مو تیاره شوه.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کورنۍ چې لونې له زده کړو بې برخې شوي، هیله لري چې د زده کړو حق بیرته ورکړل شي. د کابل ښار اوسیدونکی میر عبدالقیوم چې دوه لونې له زده کړو بې برخې شوي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
از ما دختره کایم دیگه سارا جان محصل سال دوم پانتون
دیوه از ما یوه لور ده پانتون ده دویم صنف محصله و او بله هغه ده خوانسی ده یوه لسم تولگیز ده که اونکه وچه لازده کرو پاتشوی ده اغوی پا استعداد می افسوس رازی
خانه موندن و از درس محروم شدن و ای پا استعداد از نمی دختره که
د خمر په نوم یو مور په دې اړه خپل اندېښنه له ازادي راډیو سره داسې شریکوي.
سه سال است که مشان به خانه هستم.
درې کاله کېږي چې لونې مې په کور کې دي. له روحي او رواني پلوه وضعیت ښه نه دی. هیله لرم چې درس ووایي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه اروپایي ټولنې ویلي چې زده کړو ته د افغان نجونو او هلکانو د لاسرسي له حقه ملاتړ کوي. اروپایي ټولنې پرون جمعه د نومبر 22مه د زده کړو د اونۍ په مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې افغانستان د لوستو وګړو پر مټ کولی شي اقتصادي ثبات او پرمختګ ته ورسیږي او زده کړې کولی شي چې په ژوند کې مثبت تغییرات رامنځته کړي. طالبانو په افغانستان کې په بیا واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته نجونې له زده کړو منع کړې او همداراز یې د پوهنتونونو دروازې هم د محصلینو پر مخ وتړلې، چې له کبله یې د هرې ورځې په تیریدو ډیری نجونې له زده کړو بې برخې پاتې کیږي. د ملګرو ملتونو علمي ښوونیز او فرهنګي سازمان یونسکو د 2024 کال د اګست په 15مه په یو راپور کې ویلي و چې طالبانو په قصدي ډول 1,400,000 نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې کړي دي. د دغه سازمان د موندنو له مخې په افغانستان کې د هغو نجونو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې له زده کړو بې برخې کیږي، ځکه په خبره هر کال ډیری نجونې له شپږمو ټولګیو فارغېږي خو وړاندې زده کړو ته د محدودیتونو له کبله دوام نشي ورکولی.
له زده کړو بې برخې شوې افغان نجونې وې چې له خپلو ستونزو غږېدې. په ورته وخت کې معترضو افغانو میرمنو اعتراضي خوځښتونه او د بشري حقونو فعالانو هم د امریکا منتخب ولسمشر ته په همدې اړه یو پرانیستی لیک استولی دا چې څه دي په دې راپور کې واوري.
یو شمیر افغان معترضو میرمنو اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقونو فعالانو په یو پرانیستی لیک کې د متحده ایالاتو له منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتنه کړې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې تړون لغوه کړي. په دغه لیک کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته لیږل شوی، د ډونالد ترامپ له ادارې غوښتل شوی چې د طالبانو پر وړاندې یو اصولي او عادلانه دریځ غوره کړي. په دې لیک کې چې د افغان ښځو ټولو اعتراضي خوځښتونو برخه اخیستې، راغلي چې د دوحې تړون نه یوازې دا چې افغانستان ته یې سوله او ثبات نه دی راوستی، بلکې ناوړه پایلې هم لرلې دي. د دغه لیک یوې لاسلیک کوونکې فوزي وحدت ازادي راډیو ته وویل
د ښځو نجونو ځپل او شکنجه کولو ته پکې اشاره شوې ده. جګړهییز جنایتونه او د اقلیتونو ځپلو ته پکې اشاره شوې ده. د کډوالو د ستونزو زیاتوالی او جبري کډوالۍ ته اشاره شوې ده. هدفمندو ترورونو ته اشاره شوې ده. د رسنیو ازادي او مدني بنسټونو کمزورتیا ته پکې اشاره شوې ده. همدارنګه د مخدره موادو تولید او قاچاق زیاتوالی په افغانستان کې دغه تر ټولو هغه مهم او عمده موضوعات دي چې په لیک کې ورته کتنه شوې ده.
په دې لیک کې د طالبانو د کړنو او د دوحې تړون د کورنۍ ناوړه پایلو سربیره د نړیوالو اغیزو په اړه هم بحث شوی. په لیک کې راغلي چې د دوحې تړون دوام به نړیواله ترهګري پیاوړې کړي او د سیمې د بې ثباتۍ، د پراخې کډوالې ګواښ، د خطرناکې حکومتداري د الګو جوړولو او د سازمان شویو جرمونو د زیاتوالي لامل شي. د ازادۍ په لور د افغان ښځو غورځنګ مسؤلې طاهرې نصري په دې لیک کې د نورو غوښتنو په اړه ازادي راډیو ته وویل
اولین چیز را که ما از دولت ترام
زموک لمرانه غختنه ده ترامپ لدولت چه خداده چه ده سولی ترون باید لخ وسی چکه پا افغانستان که ده سولی و ثبات ببخه که هیچ اغیز نلری طالب مشران باید پا ده دری و کلونو که ده ترسرسو یو جنگی جنایتونو او ده بشری حقونو ده نقص لعمل محاکمه سی
افغانستان انجام داده.
خود سیاسی چاروپو اسدالله ندیم مایی ده دوهی ترون لغوه کول ستونزمندی.
د دوهې د تړون لغوه کول تر یو حده ستونزې جوړولی شي، ځکه د سیاست مسله ټولنیزو بنسټونو سره نه حل کیږي. د سیاست مرکز ځواک دی او طالبان اوس مهال په افغانستان کې واک لري، نو د ټرمپ حکومت له دې پرته بله لار نه لري چې له دوی سره معامله وکړي او د خپلو غوښتنو یوه برخه پر دوی ومني.
د دوهې تړون د 2020 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د ولسمشر ډونالډ ترمپ د لومړۍ دورې پر مهال لاسلیک شو. د دې تړون له مخې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووتل او ټاکل شوی وه دغه تړون بین الافغاني مذاکراتو ته لاره هواره کړي او افغانان په خپله د افغانستان راتلونکی وټاکي. خو د فضا او د بشري حقونو یو شمېر فعالانو تل په دې تړون نیوکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترمپ د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال په یوه مناظره کې ویلي و چې دا تړون د دې د ادارې لخوا د لاسلیک کولو نه څه موده وروسته لغوه شوی و، ځکه په خبره یې طالبانو له دې تړون نه سرغړونه کړې ده. د دې وړاندې هم بېلابېلو امریکایي چارواکو په وار وار په افغانستان کې د طالبانو حکومت د دوهې له هوکړې نه په سرغړونه تورن کړی، خو طالب چارواکو تل دا تورونه رد کړي دي.
د ډوډۍ او سور ګل مستند فلم چې په افغان میرمنو د طالبانو د واکمنۍ د اغیزو په اړه جوړ شوی، تیره شپه د ایپل په نوم په ټلویزیوني شبکې نندارې ته وړاندې شو. په دې فلم کې لوبیدونکي ښځې او فلم جوړونکي وایي هدف یې له دې اقدام راتلونکي کې نور افغان نجونو او ښځو ته د حقونو د مبارزې لپاره د پیغام استول دي. دا چې په دې فلم کې څه و په دې اړه جزئیات به فیروزی عزیزی واورو.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغان ښځو د ژوند او مبارزې په اړه جوړ شوی مستند فلم ډوډۍ یا سورګل تیره شپه د نوومبر په 22مه د اپل ټلویزیوني شبکې له لوري نندارې ته وړاندې شو. دا فلم چې د افغان فلم جوړونکي سهرا مانی، د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل د سولې جایزې ګټونکي ملالې یوسفزۍ او امریکایي اداکارې او د فلمونو پروډیوسرې جنیفر لارنس لخوا جوړ شوی، په تیر 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د بندیزونو او محدودیتونو له امله د یو شمېر معترضو ښځو مستندې کیسې او تصویرونه پکې خپاره شوي چې د طالبانو پر ضد پر اعتراضونو لاس پورې کړی. د دې فلم اصلي کرکټرونه چې د افغان معترضو ښځو د ډلې غړي او مسؤلین دي وایي د دې مستند جوړولو هدف راتلونکي کې نورو افغان نجونو او ښځو ته د خپلو حقونو لپاره د مبارزې پیغام استول دي. له دې ډلې ترنم سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دای فیلم تمام دخترانی که در کابل اعتراضات را
په دې فلم کې ټولې غنجونه په یو ډول شامل دي چې اعتراضونه یې ترسره کړي. خو د فلم درې برجسته کرکټرونه زه زهره حق پرست او شریفه موهید یو. د طالبانو سره د مبارزې اوله ورځ موږ اعتراضونه وه او بله لاره بیا د دې اعتراضونو مستندول وه چې د یوې سرچینې په توګه زموږ راتلونکي نسلونه ترې ګټه واخلي.
د دې مستند یوه بله لوبغاړې او د معترضو ښځو ډلې غړې زهره حق پرست بیا
په تاریخ 14 نومبر سال 2024 ریلیز شد.
دا فلم په 2024 کال د نومبر په 14مه خپور شو او د نومبر په 22مه په اپل ټي وي کې نندارې ته وړاندې شو. دا فلم د افغان ښځو اتلولي او مبارزې ښيي چې څنګه د یوې ترهګرې ډلې پر وړاندې یوازې پاتې شوې، ملاتړ یې ونشو او خپلو ټولو حقونو د له لاسه ورکولو له امله وټونو ته راووتې او ځانونه یې قربانیو ته ورکړل. زندان، شکنجې، بې احترامي او ان هېواد پرېښودل یې تجربه کړل.
ډوډۍ او سورګل فلم په لومړي ځل په 2023 کال کې د فرانسې د کان فلم فیسټیوال کې نندارې ته وړاندې شو. د دې مستند یوې بلې جوړونکې د نجونو د زده کړو فعالې او د نوبل سولې نړیوالې جایزې ګټونکې ملالې یوسفزۍ په هغه ویډیو کې چې د امریکایي مجلې نیوزویک لخوا خپره شوې، پکې دا مستند د افغان ښځو د مقاومت یوه بله لاره بللې او زیاته کړې ده چې دا مستند به د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغان ښځو د ژوند حقایقو ته د نړیوالو پام راړولو لپاره خورا مهم رول ولوبوي. د دې فلم افغاني ډایرکټرې سهرا مانی بیا په دې اړه په خپله ایکس پاڼه له نړیوالو غوښتي چې د افغانستان په اړه د چوپتیا ماته او د افغانستان د ښځو غږ دې واوري. میرمن مانی تېره اونۍ د دې فلم په اړه فرانسې خبري آژانس ته وویل
You might say, okay.
ښایي سبا ته تاسو د دې قیمت ورکړئ. دا ډیره لرې نه ده او د توقع خلاف هم نه ده، ځکه چې طالبان په پرله پسې ثابتوي چې هماغه طالبان دي، خو موږ یې تل ردوو او وایو نه، دوی هغه طالبان نه دي.
ډوډۍ او سرګل مستند فلم د اپل ټي وي په نهو غورو فلمونو کې راغلی چې تیره شپه یې نندارې ته وړاندې کړ. اپل ټلویزیون د اپل مشهورې نړیوالې کمپنۍ له پلیټ فارمونو دی چې اکثرا مهم او لنډ مستند غوره فلمونه خپروي. میرمن مانی زیاته کړې چې دا ورته د منلو نه ده چې 40 میلیونه ښځې او نجونې په بند کې ژوند وکړي. دا فلم داسې مهال نندارې ته وړاندې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته دوی پر افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په ګډون پراخه محدودیتونه لګولي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وس هم یو بهرنی موضوع ده. لبنان پر پلازمینه بیروت د اسرائیل په تازه هوایي حملو کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. دا چې نور حال څه دی په دې راپور کې ورته غوښی.
د بیروت په مرکزی برخه کې د اسرائیل د نن ورځې هوایي حملو لږ تر لږه 11 کسان وژل او په لږګونو نور ټپیان کړل. په همدې حال کې ډیپلوماتان د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د اوربند پر موافقه د سلا کېدو هڅه کوي. د لبنان د ملکی دفاع بنسټ ویلي چې دا ابتدایي شمیرې دي، ځکه د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې کارکونکي په نړیدلو ودانیو کې په خلکو پسې ګرځي. دا تریوې اونۍ په لنډه موده کې د لبنان په پلازمینه بیروت کې څلرمه حمله ده. دا حمله داسې وخت زیاتې شوي چې د امریکا استازي اموس اوکشټاین تیره اونۍ سیمې ته سفر کړی چې هدف یې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د 14 میاشتنۍ جګړې د ختمولو لپاره د اوربند پر موافقه سلا کېدل دي. د اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ دغه وسلولو شخړو په وروستیو 2 میاشتو کې د بشپړې جګړې بڼه خپله کړې ده. د لبنان حزب الله یو پوځي او سیاسي ډله ده چې د امریکا متحده ایالاتونو د تروریستي سازمان په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څنګه په تور لیست کې شامل کړې ده. حزب الله د لبنان د جنوب پر زیاتو برخو کنټرول لري. د سیاسي برخې استازي د لبنان په پارلمان کې حضور لري. د لبنان د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اسرائیل په بمباریو کې تر 3500 زیات کسان وژل شوي او تر 1500 زیات نور ژوبل شوي دي. د دغو شخړو او جګړې له کبله د لبنان د ټولو وګړو یو پر درېمه برخه یعنی 200,000 کسان کډې کولو ته اړ شوي دي. د اسرائیل په شمال کې د توغندیو، بې پیلوټ الوتکو او میزایلو د حملو له کبله د غراز په لبنان کې دننه د جګړې په نتیجه کې د اسرائیل نوي سرتیري او نږدې 50 ملکیان وژل شوي دي.
په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ چې په دې وروستیو کې یو شمیر غړي د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه راستانه شوي وایي چې د طالبانو حکومت هغوی ته د کار زمینه نه ده برابر کړې. په دې اړه د سنا کاکړ راپور ته غوږ شئ.
په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ چې غړي په دې وروستیو کې د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه راستانه شوي وایي چې د طالبان حکومت لخوا دوی ته د کار زمینه نه ده برابره شوې. په نیمروز ولایت کې د یو پخوانی معتاد کورنۍ غړي دا کوي چې د طالبان حکومت د دوی یو خپلوان چې په نشه یي توکو روږدی و د دغه ولایت څخه کندهار ولایت ته د درملنې لپاره وړی و، خو د ده په خبره یې تر درملنې وروسته د اقتصادي ستونزو او بیکاري له امله هغه بیا په مخدره توکو روږدی شو. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل:
کله چې یو کس احتیاط پرېږدي او هماغه کامپ یا له کوم ځای نه چې بستر وي راوځي، دولت د دوی لپاره کومه برنامه نه لري. که کومه برنامه دوی ته جوړه شي چې دوی هم بوخت وي او هم عاید ولري، له موادو څخه به لرې پاتې شي او بیا به نه روږدي کېږي.
همه که از مواد دور باشه که نه، پس دوباره رو به احتیاط نداره، خیلی خوب میشه.
د هرات ولایت اوسیدونکی جمشید وایي مامای پخوا په نشه یي توکو روږدی و او په دې وروستیو کې د دغه ولایت له نشه یي توکو سره د مبارزې له یوه مرکز څخه رخصت شوی دی. هغه په نشه یي توکو روږدو کسانو ته د دوی تر درملنې وروسته د طالبان حکومت لخوا د کار د زمینې برابرولو پر اړتیا ټینګار وکړ.
مامام از کپ متاتین تازه آمده، وضعیت خیلی
خوب. زما ماما تازه در روگ دو کسانو لکم سخرا غلی، وضعیت دیر خشوه و دیر اقتصادی ستونزی لری چه امکان لری وضعیت لمخ که سخه بترشی. باید دوی ستونزو تا رسیده نوشی او یا هم ورته د کار زمینه برابرشی.
د طالبان حکومت د کورنیو چارو وزارت د نومبر له 12 څخه تر 13 پورې په خپل ایکسپانه د جلا جلا مطالبو په خپرولو سره اعلان کړی چې د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې 199 په مخدره موادو روږدي کسان له 4 میاشتو درملنې او حرفوي زده کړو د ترلاسه کولو وروسته د اعتیاد درملنې له مرکزونو څخه رخصت شوي دي. همداشان ویل شوي چې په نشه یي توکو د روږدو کسانو د راټولولو لړۍ په دوام کې د طالبان حکومت د مخدره توکو پر وړاندې د مبارزې مسؤلین له بیلابیلو ولایتونو څخه 168 تنه په نشه یي توکو روږدي کسان راټول کړي او د درملنې لپاره یې د درملنې مرکزونو ته لیږدولي دي. مګر د روږدي کسانو د درملنې وروسته د پاملرنې لپاره اړینې لارښوونې څه دي؟ ارواپوه مصدق شرق ازادي راډیو ته وویل
به نزد یک روانشناس یا مشاور روانی اجتماعی هفتوار یا دو هفته بعد یک مرتبه
په اونیز ډول ارواپو ته تک ځان ته پاملرنه او ورځني فعالیتونه سپورت مطالعه او د ورځنیو کارونو پلان کول دوی سره مرسته کوي چې خپل ټول فکر او ذهنیت په ورځنیو فعالیتونو متمرکز کړي او اجازه ورنه کړي چې د پخوا په څیر دوی موادو ته وهڅول شي
و نه اگذاره که میل او اشتیاقشان دوباره به گذشته برگرده.
و مغختل چې لدرملنې راستنه شوی روغدو کسانو ته د کار د زمینې برابرولو په اړه د طالبان حکومت پلان په اړه د دوی د کورنیو چارو وزارت وایان عبدالمتین قانې نظر هم مخلو، خو هغه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي تر دې مخکې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون ته ویلي و چې په تېر کال کې د نشه یي توکو د پیر او پلور په تور 1,500 کسان نیول شوي او شاوخوا 2,891 روږدي کسان د درملنې مرکزونو ته لیږدول شوي دي.
د اورزګان د لیرې پرتو سیمو اوسیدونکي د ژوند لومړنۍ اسانتیاو ته د لاسرسۍ لپاره غوښتنې کوي. دا چې دوی څه وایي په دې اړه نور حال په دې راپور کې.
د اورزګان ولایت د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکي د روغتیایي خدمتونو د کمښت او د مجربه ښځینه او نارینه ډاکترانو د نشتوالي له امله اندېښمن دي. دی وای چې د خراب لارو له کبله اکثره وخت ناروغان د ترینکوټ روغتون ته په رسیدو کې ژوند له لاسه ورکوي او له حکومت او موسسو غوښتنه کوي چې په دې لرې پرته ولسوالۍ کې د روغتیایي خدمات ښه کړي او مسلکي ډاکتران دې ورته وګماري.
روغتونه نشته په کښې کې، روغتونونه ټول نړېدلي دي. ډاکتران ولاکه په کښې کې، ډاکتران چې په کښې کې دواوې نشته په کښې کې. ټول خلک دا و دلته یو هلکې راسي د کمخونۍ د لاسه مړ کېدی. د موټر کرایه موږ ورته ورکړله، موټر مو ورته ونیوې. هغه هلک مو واسه موږ دوکاندارانو
شپخانې مریض اوس چې دلته یو غرمه یو کوچنی راوستي یوه میاشت کېدله چې دی مکمل درته تداوي دلته لاندې چې دومره شی نشته چې دی ډاکتر نشته پوه ډاکتر چې دلته د دې کوچني علاج وشي.
اوس قدرتمند سړی خو بیا موټر ته وخیژي، یا خپل موټر لري یا به د ځانه استعداد لري. درازه یې بیا ور زما خو وس نه ده پره، زما دا وس دی چې یو واته 2,000 موټر ته ورکړم. د اوس چې مجبور چې د مریض په خاطر چې په تکلیف دی چې علاج اوس اوس کړي بالا
د اورزګان ډیری ولسوالۍ او کلي په داسې حال کې دي چې یا روغتیایي مرکزونه نه لري او یا که پکښي هم وي سم خدمات نه پکښي کې وړاندې کیږي. خلک د ناروغیو په پیښو کې اړ دي چې د اوږده واټنونو په وهلو سره ځانونه ښارونو ته ورسوي، خو د ناوړه اقتصادي وضعیت له امله ډیر خلک د دې توان هم نه لري. د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کاري اغاولي قریشي وایي په خاص اورزګان کې دا مهال تر 10 زیات روغتیایي مرکزونه فعالیت لري.
په خاص روزګان ولسوالۍ کې ګڼ شمېر هلته صحي کلینیکونه فعاله دي او سمیز کلینیکونه فعاله دي او تقریبا په زیات شمېر باندې هلته مجرب ډاکتران په هماغه کلینیکو کې البته هغه فعالیت کوي، هلته کار کوي. بیا هم کوشش کوو تر څو دغه ستونزه او دغه مشکلات تر مرکزي مسؤلینو پورې ورسو او دغه مشکلات او دغه ستونزه تر یو حده پورې ورته حل کړو.
د خاص اورزګان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د روغتیایي خدماتو د نشتوالي او د ډاکترانو له کمښت له امله له سختو ستونزو سره مخ دي. دوی له حکومت او اړوندو موسسو غوښتنه کوي چې باید د خلکو د اساسي اړتیاو د پوره کولو لپاره بنسټیز ګامونه پورته کړي تر څو د ناروغانو ژوند وژغورل سي او روغتیایي ستونزې حل سي.
مننه چې تر دې دمه را سره وی کور مو ودان. تاسو کولی شئ ازادي رادیو وس د سهال شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو 19:15 او د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو په منځنۍ څپه 12:09 په ټول افغانستان کې واوري. او د ازادي رادیو دا راپورونه او نور راپورونه کولی شئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي .com کې واوري. مننه چې را سره وی. وس هم زموږ همکار